Tırşne Asmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت تاروانیم. د تشنه اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د بشری حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو او پخوانیو چارواکو په شمول له هغو کسانو پښتنې ګرویژنې وکوي چې په جدي جنگي جرمونو تورن دي. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پیتریشیا گاسمن په یو بیان کې چې په خپل رسمي ویبپاڼه کې خبر کړی ویلي، تیرونه د افغانستان د پخوانی حکومت لسګونه چارواکي په ویانا کې راټول شول. گاسمن وای دی غونډې ځکه اخلاقي حیثیت له لاسه ورکړ چې داسې کسانو هم پکې ګډون کړی و چې د لویو سرغړونو له امله باید ترې تحقیق وشي. له دې ډلې د وحدت ګوند د یوې څانګې د مشر او د ویانا د غونډې د یوه ګډونوال محمد محقق نوم یاد شوی دی. آغلی گاسمن زیاته کړي د مخکینی حکومت دفاع وزیر اسدالله خالد هم د نړۍ هر ګوټ ته سفر کوي چې د زندانیانو پر ربړولو او غیر قانوني وژنو کې لاس لري. په بیان کې د غراز راغلي نوموړی امریکا ته تګ راتګ کوي او د دومینیکن طلایي پاسپورت هم لري. گاسمن د رواداری په نوم د بشري حقوقو د یو افغان بنسټ هغې غوښتنې ته اشاره کړې چې ویل نړیوال قضایی واک څخه په استفادې دي د طالبانو مشران او نور تورن افغان مشران په هغو هیوادونو کې د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې پکې اوسي. نوموړی وایي د همدې قانوني بنسټ له مخې دي د هیوادونو محکمې اقدام وکړي، د خطرناکو جرمونو په اړه تحقیقات دي وکړي او دې ته دې پام نه کوي چې مجرم او قرباني څوک دی، د کوم هیواد تابعیت لري او جرم یې چیرې کړی دی. گاسمن په هالند کې د یو پخوانی افغان چارواکي محاکمه د بیلګې په توګه یاده کړه. دا کس چې د عبدل په نوم یاد شوی له 1903 تر 1909 میلادي کال پورې د پلیچرخي محبس مسؤولو چې ویل کیږي په یاده موده کې زندانیان ربړول کېدل او له عادلانه محاکمې پرته په سختو شرایطو کې ساتل کېدل. د بشری حقوقو د څار بنسټ مرستیاله وایي د طالبانو او مخکینیو افغان حکومتونو د تورنو چارواکو او مشرانو آزادانه سفر ته پکتو هیوادونو ته پکار دي چې ګام واخلي او له سزا د دغو چارواکو او مشرانو د خلاصون لړۍ پای ته ورسوي. په هالند کې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2022 میلادي کال کې له څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه څېړنې له سره پیل کړي. محکمې ویلي وو په دې اړه باید ژر پریکړه وشي. په 2006 میلادي کال کې د افغانستان د همغه وخت حکومت له یادې محکمې غوښتي وو چې په دې اړه خپلې څېړنې وځنډوي. د بشری حقوقو د څار بنسټ وای افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د ادا شویو جنایتونو په اړه هم څېړنې نه دي شوي. پروانه خبرونه کې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د دغو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو پر امکاناتو، د مجرمانو د محاکمې د احتمال او د محاکمې د ګټو په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او همدارس د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزی. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې له موږ سره تماس ونیسئ او د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی اتمر صاحب، تاسو ته درځو، ستاسو په نظر اصلا د جنگی جرم څه شی دی؟
له څرون صاحب تاسو ته اوریدونکو لیدونکو ته او همدغسې د میز ګډونوالو ته جناب سعیدی صاحب ته او جناب شیرزي صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې. جنگی جنایت هغه عمل دی کوم چې په جنگ کې ترسره شوي او شکنجه، وژنه، اختطاف، هر نوع زورونه، دیتا جنگی جنایت منگا ویلی شو. البته دی آباد دیر وسیدی دلائز وجنه ده په تور د مثال همدغه سي نور د شکنجه انواع دي تجاوزونه دي البته د دوی په حریم باندې جنسي تجاوز او بردنیول دی او د انسانانو نه په خپله ګټه استفاده کول دی البته غیر انساني استفاده نو دغه ته مونږ جنګي جنایت ویلی شو او ضمناً په نړۍ کې دغه جنګي جنایات معمولا په جګړو کې رامنځته کیږي هغه هیوادونو کې چې هلته ډیر د دوی حکومتونه پیاوړي نه وي دغه جنګ سالاران یا جنګي ډلې دوی په خلکو باندې هغه څه چې څه خپله غواړي هغه کار پرې کوي لکه مونږ ګورو مثلا په لواندا کې دغه مونږ ګورو په نویو کلونو کې او همدغسې په خپل افغانستان کې مثلا کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ شو دغه نه وروسته د مجاهدینو په وخت کې د طالبانو په لومړي ځل کې بیا کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل دا زمونږ نه هیریږي چې یو امریکایي د خپل قاغوش نه وتلی په قندار کې او نیشه و په یو کور نه وتلی و شپاړس تنه د هغه کور اعضا یا هغه فامیل قتل عام کړی دغه ټول د دې مختلف انواع د په یوګوسلاویا کې مونږ ګورو دغه جنګي جنایت په افغانستان کې ګورو او په مختلف وختونو کې په مختلف ځایونو کې د دې شواهد مونږ کتلی شو.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ استاد اتمر. ښاغلی شیرزي ته به ورشو. شیرزي صاحب تاسو ته هرکلی وایم. آیا فکر کوئ چې هغه وخت راغلی دی چې یا شرایط مساعد دي چې هغه کسان محاکمه شي چې په افغانستان کې جنګي جرمونه کړي دي؟
سلامونه ویلی کولی تاسو ته اتمر صاحب ته او تاسو تخنیکي همکاران ته لیدونکو ته اگر وقت وقت نه وقت دیر 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 مخکی وقت را غلی وقت کلا چه امریکایان را غلی دیر خم وقتی وقتی در جنگی جنایات و محکمه شی آقا وقت مولی بلا چه گزارشون ایجی سو و کمیسون دی کوک بشا چه دو سیما سمار پراس که گزارشون ایجی رکلا او بس خلق و گزارشون سر دی مصروف اکلا دیر خم وقت آقا وقت اوس خو د وخت نشته په دې چې افغانستان حکومت نه لري افغانستان کې حکومت نشته او دنیا افغانستان او افغانانو سره صادق نشته اوس دوی سل کال دوه ویشت کال مخکې یا دوه ویشت کال مخکې ډېره ښه وخت و.
شیرزی صاحب ځینې بیا وایي چې په هغه وخت کې هم دا شرایط نه و مساعد ځکه چې همدغه کسان چې ځینې البته ټولنه چې په جنګي جنایتونو باندې تورن دي هغوی واک په لاس کې درلود نو څنګه چې یو څوک په یو هیواد کې واکمن وي هغه به څنګه تاسې محکمې ته حاضروئ په همغه هیواد کې؟
ګوره واک هغوی ته چا وکړه همدغه امریکایان همدغه کسان چې د حقوق بشر په نوم افغانستان باندې حملې وکړه افغانستان ته راغله او افغانستان کې حاکم وو هغه وخت زه په دې وایم چې وخت یو چې کم از کم یو قانون اساسي و یو انټرپل په افغانستان کې وو په دنیا کې وو افغانستان ټوله دنیا سره ښه اړیکې درلوده بین المللي ټولنې سره ښه اړیکې درلوده کېدای شي چې کولی شي چې هغه وخت د انټرپول نه یا بین المللي ټولنې نه په مرسته هغه کسان ونیسي او محکمه کړي دننه په افغانستان کې ډېر امریکایان وو اسپیشل فورس وو سفریا کو سفر بو قطعات وو ډېر اقلیت وو وخت وو هغه وخت دوی ګلاسې واخلله همدغه جنګسالارانو سره همدغه لوی قدرتونه لوبې وکړله همدوی نه دوی ته ګټه واخیستله همدوی نه مرستې ونیوله همدوی په قدرت ونیسه ورسوله دوی پیسې دوی ته بانه ورکړله چې دوی لاسته ډېرې پیسې راشي او لوستې ورکړه همدغه جنګسالارانو ته چا هغه کس چې هغه کسان چې د حقوق بشر په نوم افغانستان باندې حمله وکړه او د دغه لاس د حقوق بشر او د دغه جنګسالارانو پیدایش وسیله او ذریعه همدغه کسانو دوی هغه وخت تابعه شو اوس خو افغانستان چا سره اړیکې هم نه لري بین المللي ټولنې وضعیت هم نه لري او اوس زه فکر کوم چې لوره مشکله ده.
بله ډیره زیاته مننه کورودان شیرزی صاحب. ډاکټر صاحب سعیدی تاسو مرکلی وایم، د جنگ په باره کې مشهور خبره ده وای په جنگ کې حلوانه ویشل کیږي، یعنی په جنگ کې زیاتای کیږي توپک نه کار اخیستل کیږي، له وسلې نه کار اخیستل کیږي. نو کله چې څوک په ګرمه کې راشي بیا دې ته توجه ډیره نه کوي چې څوک وژني. د ځینو خلکو لپاره دا سوال ده چې آیا هغه چا چې په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې جنگ کړی دی ټول جنگي مجرمان دي او کنه یوازې مشران دي یا ځینې ځانګړي کسان جنگي مجرمان دي؟
بله صاحب سیدیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال ما ته راځي؟
بله بله صاحب، استاذ نوم می واخیست، مهرباني.
تشکر. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د عدالت خبره چې ظاهر کې تر یو حد پورې ساده کاری ډیره پیچلې موجوده، چاته مجرم جنگی ویل د دې سره سره چې اصل پاکی ده لږ ذره ګران کار دی. د جرم د اثبات دپاره د یو مسالې د اثبات دپاره یا هغه څوک چې په دغه یا هغه تخلف باندې متهم وي مخکې د دې نه چې په حکم نهایی شي هغه ته د بې ګناه په سترګه کتل کیږي. جرم هغه وخت یا قضیه هغه وخت محکمې ته راجع کیږي چې مدعی وجود ولري. وای عدالت وروند دی، د عدالت سمبول همغه جګه انجلۍ سترګې پټې لاس کې ترازو، معنا یې دا ده چې هر هغه څوک چې هرې خوا ته په دې پله کې مستندات واچي قاضی مکلف دی د هغه پر بنیاد باندې حکم صادر کی. په دې خاطر باندې دغه عامې غوښتنې چې دلته او هلته او مواجه شکل باندې مطرح کیږي دا خپل یو سلسله پیچلي طرز العملونه لري. کله چې یو موضوع نړیوالې محکمې ته راجع کیږي، انټرنیشنل کریمینل کورټ یا یورپ د اروپا جنایي کورټ، دی په خپل اولین قرار قضایی کې په دې باندې غور کوي چې آیا دغه موضوع چې موږ ته راجع شوې ده په هغه هیواد کې چې دا جرم او تخلف گویا واقع شوی دی هغلته د عدلي او قضایی امکاناتو نه استفاده شوې ده که نه ده شوې، که شوې ده مستندات یې څه شی دي، که نه ده شوې کوم یو دي، او لسره په هغه اصلي هیواد کې د دې مسالې د تعقیب عدلي مسأله مطرح کیدای شي که نه شي. دا تمام جوانب په خپله اولینه جلسه کې د بررسي لاندې نیسي، حکم نه صادروي بلکې قرار قضایي صادروي چې هو تخلف شوی دی، دغه مستندات دي. دوم، په مطبوع هیواد کې یا د عدالت امکان نشته او یا هم هغه چا چې متضرر شوی دی او شاکی دی عدلي او قضایي مراجعو ته مراجعه کړې ده، دومره مدت پې تیر شوی دی او د هغه په تیرېدو سره سره یا علاقه مندي نشته یا امکانات نشته او یا یو سلسله نور مواجه مستند دغه د اجراءات جزایی چې دی لري دغه پر بنیاد باندې عمل کیږي. بل دې چې دا مسأله تثبیت شوه چې هو جرم شوی دی، متخلف معلوم ده، په مطبوع هیواد کې د دې مسالې په مورد کې کوم لازم اقدامات د وخت په تیرېدو سره نه دي شوي، بل هغه سرنوال ته قرار صادروي او وایي چې د دې موضوع د تحقیق لپاره خپل تحقیقات شروع کړي او محکمې ته وړاندې کړي. بدون د دې پروسیجرونه محکمې ته راول د ساده سازي زمونږ خاص خواهش خوده، اما په عملي لحاظ باندې معین موانع لري. دوما خبر کمی خبره اوګه نشي لطفا ما ودروي. هغه دا ده زما واشته ده سره.
بله بله استاسي واشته.
دوما خبره دا ده چې آیا په دغه عصر کې چې په افغانستان کې د مشروعیت مسأله مطرح ده، آیا مونږ ته په کار ده چې دې مسأله د مونږ اولویت ورکو یا شته دلته یو سلسله ساختارونه مخکې د دې نه چې د مشروعیت د نظام د موجوده به مورد که خبری او که هغه خپل وظایف اجرا کوي. دا هغه خپل وظایف اجرا کوي او دا د مشروعیت سوال په افغانستان کې د قانونیت سوال دا هغه په وظایف کې نه وي، هغه بیا جدا خبر ده. اما زمونږ اولویت د افغانانو په توګه، د افغانانو په حیث، آیا
دا بل ارخ ده سیدی صاحب، ډاکټر صاحب سیدی، په دې برخه کې به خبرې وکړو چې آیا په درد خوري که نه خوري په اوسنیو شرایطو کې ګټه یې څه ده. لیکن سوال دلته دا ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې اوس وخت کې ولې دا غوښتنه کړې ده؟ په دې خاطر یې دا غوښتنه کړې ده، آیا دغه شرایط چې تاسې ورته اشاره وکړه هغه شرایط مساعد دي او که نه دي؟
هغه شرایط که چیرته څوک وغواړي چې مساعد کی مساعد دي، که چیرته څوک ونه غواړي چې مساعد کی مساعد نه دي. دا مسله بل علاوه د دې نه چې مقدماتي پریلیمینری آمادګی ته اړتیا شته، ده یو سلسله نور تخنیکي جوانب او مقدماتو ته اړتیا شته چې په هغه باندې کار وشي. که چیرته دوی وغواړي چې دا مقدماتي شرایط برابر کړي، هو شرایط شته دي. او د دې خبرې چې متخلف باید په هر صورت دا احساس ولري چې تخلف یې نه پټیږي، تخلف محکمې ته وړاندې کیږي، دا د دې موجب ګرځي چې په آینده کې څوک تخلف ونکړي. متاسفانه په نړیواله کچه او د افغانستان په سطح په تیرو 500 کلو کې دومره بې عدالتي او ظلمونه شوي دي چې نن سبا چې متخلف تخلف کوي او نورمال انسان هم تخلف کوي و عزت څوک یې پسې نه ګرځي. دا د عدل لحاظه ډېر سخت تاوان رسي عدالت ته، او دا موجب د کثرت د جرایم او تخلفات کیږي. اما لنډ ستاسو د سوال جواب همدا دی چې که دوی وغواړي چې شرایط ایجاد کړي، او شرایط شته، او که ونه غواړي دا نشته. شکر.
بله، ډېره زیاته مننه کوربدن. استاد اتمر، ستاسو نظر څه دی چې په دې اوس وخت کې که دا موضوع راپورته کیږي ګټه به ډېره وي، او که فکر کوئ چې ګټه نه لري، هغه شرایط هم نه دي مساعد، او که یو طرف محاکمې ته آزرېدی شي بل طرف نه آزری شي؟
خو دا مشکلات لري، ځکه لکه چې سیدی صاحب توضیح ورک، دلته باید مدعی هم موجود وي چې څوک دغه دعوا په دغه کسانو باندې من حیث د جنګي جنایتو کوي، هغه باید شواهد ولري.
لیکن اتمر صاحب، دلته یوه مسله دا ده چې د جنګي جنایت په افغانستان کې له یو شخص و دو شخصو سره نه دی شوی. مثلا د خلق له دورې کې شروع کو، لسګونه زره کسه اعدام شو، لغه چا چې اعدام کړي ول هغه نور پر د دنیا کې نشته. راورسته هم شاید ډیر داسې خلک وي چې وژل شوي دي، او هغوی دومره بې وسه او غریب خلک دي چې یا ممکن هېڅ خپلوان یې نه وي پاته، او که پاته وي هغوی دغسې لویو مراجعو ته تللی او عریضه نه شي کولی.
بالکل همدا خبره د ځان تاثر موافقم، لیکن اوس خبره دا ده چې خپله په افغانستان کې اوسنی حکومت څومره دغه شي ته چمتو دی. زه خو فکر نه کوم اول خو دوی محاکم او ځکه چې دوی غیر د جنګي جرایمو هغه کوم محاکم چې دوی روانه کړی یا کوم محکمې چې دوی روانې کړي دي، دا اصلا په دې کې ډېر خبرې دي، په دې کې ډېر اعتراضونه دي. دا کوم کسان ته چې دوی جزا ورکوي چې
شهید اتمر صاحب، فکر نه کوي چې کله موږ د جنګي جنایتکارانو د محاکمې خبره کوو، دا محکمه نړیواله محکمه نه منظور دی، نه د افغانستان محکمې چې نور دنیاوال پرې باور نه لري، شاید په داخل کې هم مشروعیت دا سوال سره مخ
دی. په دې صورت کې نو نړیوال محکمې ته هغومره قوت په کار دی چې دی دغه توانایي ولري چې دغه کسان محکمې ته راکش کړي. اوس خو تاسې ګورئ، موږ دغسې کسان لرو دننه په افغانستان کې چې دوی مثلا په جنګي جرایمو باندې تورن دي، دوی باندې پیسې انعامونه لګول شوي دي، لیکن دغه قوت نشته. نه ګورو موږ دغه چې دغه کسان دوی محکمې ته راکش کړي. نو د فعلا د پاره زه داسې فکر نه کوم که په اوس وخت کې نړیوال محکمې دې ته یعنی دغه قوت او توانمندي ولري، ځکه کله چې د کرزي صاحب حکومت په هغه وخت کې ستاسو به په یاد شي چې د بشر د حقوقو اداره په نوم د عدالت انتقالي یو راپور تیک او دا یې کرزي صاحب ته وړاندې کړ، لیکن کرزي صاحب په هغه وخت کې دا ونه منه یا په اصطلاح منظور یې نه کړ. دا په دې معنا و چې البته د کرزي صاحب هم حق په جانب په دې و چې شاید په هغه وخت کې دغه یو مصلحت و، لیکن امکان لري دا همیش دپاره یو مصلحت پاتې نه شي. نو په مجموع کې که موږ داسې وګورو په ځینې ځایونو کې لکه په یوګوسلاویا کې مثلا کوم جنګي جنایت ترسره شوي دي، هغه کسان ټول محکمې ته کش کړل شو او هلته جرمونه او جزاګان په دوی باندې وخو او دوی لګیا دي اوس په زندانونو کې پراته دي، لیکن په افغانستان کې دغه کار تر اوسه پورې نه دی شوی. او نو بیا هم زه په دې باور یم که نړیوال وغواړي، که نړیوال محکمه وغواړي، دا کسان محکمې ته راکش کولی شي، ځکه دغه اسناد او شواهد دومره ډیر دي. زه داسې فکر کوم چې فلمونه، عکسونه او راپورونه دومره ډیر دي چې حاجت د نور ثبوت نشته.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. شیرزای صاحب، په دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره وکړه چې د کرزي په وخت کې دا معلومه وه چې یو شمېر خلکو جنایتونه کړي دي، لیکن خوله یې پې پټه کړه ځکه چې مصلحت یې نه ګاڼه. اوس هم په افغانستان کې چې طالبان واکمن دي، هغوی به طبعا چې نه حاضرېږي چې محکمې ته لاړ شي، لیکن د بشري حقونو د څار سازمان د ځینو کسانو نومونه اخیستي دي چې وایي دوی آزاد ګرځي، له خپل هېواده بهر دي، په اروپا کې هم ګرځي، په امریکا کې هم ګرځي، حداقل دا کسان باید محاکمه شي. څه فکر کوئ دا به بیا منصفانه وي چې هغه خلک چې حداقل اوس محاکمه کېدی شي هغه محاکمه شي؟
بدبختانه افغانستان سره افغانستان کې تاریخ تکراری لکه چاتما صاحب وایي د کرزي صاحب په وخت همغسې چې یو مسلحت یې وکړله، هغه مسلحت په دې وو چې استخباراتونه غوښتل د دوی په مرسته هغه خپل اهداف ته برنامه سرته ورسوي. همغه مسلحت چې وایي چې تاریخ تکراریږي اوس هم ده، اوس چې طالبان راغلی ده کسان چې تاریخ ډلې درلودله، فدایان یې درلودله، هره ورځ په افغانستان کې ان تاریخ کوله، په ټوله دنیا کې دي عملیاتونه کوله، او کافی شواهد هم شته. هغوی چې آرام ګرځي یا هغه انعامونه چې وو هغه انعامونه هم په نظر نه نیسي، هغوی هم ور شوي دي، آرام په هر ځای سفر هم کېږي او تعلیمونه هم هغوی باندې لرې کېږي. نو دا معلومیږي چې هماغه مسله بیا تکرارېږي، استخبارات غوالي د دې په مرسته هغه خپل اهداف
ترسره کوي. دا مناسبه ده چې همغه کسان چې محاکمه کېدی شي هغه خو حداقل محاکمه شي، آیا دا به له عدالت سره کومک وکړي که نه؟
عدالت هغه وخت تمنیږي چې ټولو سره یو شان ته عمل شي. کوم کسان چې په شل کالو د استخباراتو لاسوسي وو، اوس هم د استخباراتو لاسوسه ده، دا کار نه کوي. دا ما اوله کې وویل چې دنیا موږ سره صادق نه شته، او دغه ګزارشونه چې د بشر لخوا او دغه سازمانونه لخوا انتشار کېږي، دا بس یو فریب ده، یو چل ده. کنه نو هر د دې اروپا کې ګرځي، بل چا بله ورځ چا ماته وایي چې په جرمني کې یو ډېر خطرناک کس لومي وخت سره زنګوارم دلته نومې واخلم، وایي چې په جرمني کې ګرځېدله، په جرمني کې ګرځي، په امریکا کې ګرځي، په لندن کې شته، په امارات دوبای کې شته، په هر ځای کې ګرځي. دوی کولی شي هغوی ونیسي چې خودي صادق نه شته، همدغه ګزارشونه نه صحیح، بس خلکو مصفوي په دې چې هغه بیا دغه جنګ سهار هم ځان ته ساتلی ده چې بېرته دوی نه ګټه واخلي، او دغه کار ممکن نه ده چې دوی په صداقت افغانستان سره وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
سیدی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ تاسو موافق یاست چې هغه کسان چې محاکمه کېدی شي هغه د حداقل محاکمه شي، کېدی شي دا نورو ته یو پیغام وي، یعنی هغه کسان چې نن نشي محاکمه کېدی سبا به شرایط ورته مساعد شي هغه به سبا محاکمه شي، او که داسې ووایي چې دا کسان نشي محاکمه کېدی نو بدان دا نور دې هم محاکمه نشي، دا به منصفانه وي؟
متاسفانه نړیواله ټولنه او دلته او هلته په عدالت ملنډې وهي. دا چې عدالت دایر شي، محکمه دایر شي، څوک چې حاضرولی شي حاضر شي او څوک چې نشي حاضرولی د هغه دپاره هم قواعد او قوانین شته. هدف د محاکمې نه د چا په در زړول نه دي. هدف د محاکمې نه څلور هدفه دي. یو د هدف تربیتي اخلاقي اخوا اخستل او د عدالت قائمول دي. دا ضرور نه ده چې محکمه دې وتوانېږي چې هغه سړی د لاس نه راواخلي محکمې ته دي. د هغه دپاره پروسیجرونه دي چې د عدالت دپاره که چېرته څوک د عدالت نه وتښتي غیابي محکمه څنګه دایرېږي او د هغه هدف څه دی؟ دا یوه وای په هغه وطن چې جمهور رئیس د هغه وطن اجازه ورکړي چې دلته د عدالت وشي که ونشي. عدالت چې د سیاسي مراجعو د امر پر بنیاد باندې لکه د کابل بانک او یا د نورو تخلفاتو د سیاسي مرجع په تصمیم نیولو باندې وشي هغه په عدالت ملنډې وهي. سوال په دې کې نه دی چې د جمهوریت خائنین دي، متخلفین دي، فیصله اتهام په تخلف دي، محاکمه شي که دیموکراتیک که بل تخلف شوی دی. هغه مرجع چې په هغه وطن کې د تخلف پوښتنه وکړي هغه توانایی نه لري او مراجعه چې ورته شوې ده اراده نه لري، مشروعیت نه لري. موږ مکلف استو چې د نړیوال سازمان په توګه د عدالت د تامین دپاره کمیټه تعین کړو. هر هغه جرم مثلا چې په تیرو 50 کالو کې شوی دی او هغه جنایی بشری ضد جرم دی هغه دې پیګرد شي. د دې دپاره پیسې پکار دي، د دې دپاره امکانات پکار دي، د دې دپاره مسله سازی پکار دي. دا په جمهوریتو په طالبانو په حزب دیموکراتیک باندې خلاصه کول دا په عدالت باندې ملنډې وهل دي. په دې خاطر باندې موږ په ډیرو مواردو کې داسې بحثونو باندې تمرکز کوو چې د هغه دپاره وخته د حل لاره شته ده چې مسلکي افراد او اشخاصو ته ورکړل شي. د عدالت تامین ضرور دی د تربیت دپاره، د عدالت دپاره، د نورو جرمونو د مخنیوي دپاره، اما دا چې په کوم میکانیزم وشي هماغسې چې جناب اتمر صاحب ورته اشاره وکړه، سلام احترام دواړو مېلمنو ته وړاندې کوومه، دلته اراده پکار ده. آیا دې ارادې د عملي کولو دپاره امکانات ورکول کیږي؟ اراده شته؟ آیا دوی چې په افغانستان کې تخلف کړی دی او دشت لیلی جوړه کړې ده دا تناو که دا نړیوال شریکان درلوده؟ آیا دا نړیوال شریکان به د دې ته اجازه ورکړي که ور نه کړي؟ دا هغه نقاط دي چې متاسفانه موږ د نورو اهدافو او یو سلسله برنامو دپاره دلته او هلته په خپله خوله فیصله لاس مخو د عدالت خبرې کوو، اما په واقعیت کې دلته ستل تخلفات دي. که چېرته دا کار د عدالت وشي د تمامو حالاتو دپاره د حل لارې شته دي. شکر.
بله، ډېر زیاته مننه کورودان. قدرمن اوریدونکو، تاسې هم که د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، کولی شئ همدا شیبه هم له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د خپرونې میلمانه دي د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزی، او په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. فکر کوم چې اوریدونکی لرو، نو ور به شو لومړی دوی ته. مهرباني کوئ. ډېره مننه کور ودان راډیو واوري، بیا پوښتنه وکړئ، بیا له موږ سره تماس ونیسئ. ور به شو بل اوریدونکي ته، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب، تاسې له سټوډیو سره وصل یاست. لکه چې خبرې مو ونه کړې، خیر، ولتاسې به هم تیر شو. که بل اوریدون که نه بل اوریدون که نشته ور بشو بیرت ملمنو تا اتمر سه شاید دیر لپاره دا پوښتنه می چې د نورو لپاره د نورو هیوادونو لپاره څومره مهمه ده چې په افغانستان کې دي د جنگی مجرمانو لپاره عدالت دایر کی هغوی د محاکمه شي. مخکې اشاره وشوه چې دا ډېر اسانه کار نه دی، ډېرې منډې غواړي، مصرف هم لري. څومره نور هیوادونه علاقمند باید ووسي چې په افغانستان کې چې چا جرم کړی دی، خصوصا په داسې حالت کې چې بیا په تر یوه حده پورې دوی هم پکې شریکی شي، هغوی دې داسې یوه محاکمه دایره کړي تر څو چې پخپله افغانانو نه یې غوښتي، افغانانو پخپله ږغ نه یې اوچت کړی او نړیوالو محکمو لکه د هیګ ته مراجعه نه یې کړې. څومره دا کار ممکن دی؟
سروان صاحب، ښه خبره خو دا وه چې باید عدالت انتقالي خپل افغانانو کلي کړی وای. ضرورت دې ته نه و چې د جنگی جرایمو محکمه نړیواله محکمه په هغه باندې فیصلې کړې وای، خو متاسفانه چې دغه کار نه شو. اوس که موږ د افغانستان دغه څلوېښت کلن اقلن دغه څلوېښت کلن تاریخ ته وګورو، د هغه نه مخکې دغه مسایل وي. مثلا موږ په تاریخ کې لولو چې د سلطنت په وخت کې، مخصوصا د نادرخان په وخت کې او د هغه نه راوروسته، په اول سر کې ډېر داسې افغانانو چې اعدام شول. او
یعنی اعدامونه اصلا د دې وروستو سره د مقایسې وړ نه دي. یو خو هغه د زمانې هغه په نظر کې نیسي، شاید په کې هیګم نه و. دا اوسنۍ کوم عدالت چې په دنیا کې ده، د بشري حقونو کوم قوانین دي، دا هیڅ شی هم نه ول. تاسې باید را وروسته خبرې هم څه وکړو.
یقینا سمه ده، ستاسو سره موافق یم. د هغه نه که وروسته را وګورو، مثلا د شورویانو د تجاوز په وخت کې هم دغه کار شوی. یعنی په هغه وخت کې هم دغه جنګي جرایم هم د خپله شورویانو د خوانه هم خپله د افغانانو د خوانه ترسره شوي دي. حتی بېلګه یې دا ده چې تاسې ګورئ ځینې کسان په آنلاین کې محاکمه شول او اوس په زندانونو کې دي. او د هغه وخت کسان دي، مثلا د پلچرخي په زندان کې مسئول کس و، هغه مثلا په هغه باندې فیصله شوی او په زندان کې دی. همدغسې نور که موږ وګورو، بیا د داخلي جنګونو په موده کې دننه په افغانستان کې مثلا دغه ډلې، جهادي ډلې چې وې، دوی یو بل سره په جګړه کې ډېر افغانان ووژل. دغسې چنه موږ ډله ایز وژنه ته ویلی شو، او دا جنگی جنایت دی. لیکن هغه هم همغسې پاتې شو. د هغه نه وروسته بیا شل کلن جمهوریت کې هم دا کار ترسره شوی. لیکن اوس چې زه فکر کوم، اوس هم دغسې یو تقریبا نسبي او شکل روان دی. یعنی دې نه موږ سترګې باید پټې نه کړو چې اوس هم همدغه خبرې شته دي. لیکن دا چې آیا نړیوال دغه ټول دغه څلوېښت کلن تاریخ دوی ګوري، مطالعه کوي او په دې برخه کې دوی اقدام کوي که نه کوي، دا بله مسله ده. لیکن که موږ مشخص د یو دورې دپاره اقدام وکړو، دا هم بیا ډېر عادلانه نه دی. ځکه چې هغه کسان چې په دغه دوره کې د عمل ته لاس پورې کړی، هغوی د معافي او د یو بلې دورې موږ راوړو هغه ته مجازات ورکړو.
تاسې د یوه کس یادونه وکړه چې په پلچرخي کې مسؤول و، ډېر کلونه او بندیان یې ځورولي ول، هغه محاکمه شو. نو فکر کوئ چې هغه هم باید نوی محاکمه شوی؟ که داسې وي، باید هغه هم نوی محاکمه شوی؟
نه، زه داسې نه خوښ چې محاکمه شو. کاشکې دغه قوت نور هم دا د حق محکمې سره پیدا شي، نړیوال سره پیدا شي، چې دوی دغه جنګي مجرمین مشخص کړي او کشي کړي. لکه چې مخکې سیدي صاحب ویلي، دغه کسان ټول یو قوت پورې تړلي وو. یعنې د دشت لیلي تصمیم یوازې د جنرال دوستم نه و. او همدغسې کله چې د حزب دیموکراتیک په وخت کې دغه پلچرخي کې افغانان وژل کېدل په ډله ییزه توګه، دا هم د خپل حزب دیموکراتیک قوت نه و. دا به البته د شورویانو د خوانه دوی ته به شین چراغ ورکول کېده، د هغوی په دستور دا کار کېده. او همدغسې د ناټو د امریکایانو په وخت کې هم دا کار شوی. نو د دې تصفیه کول داسې زما په نظر چې اسانه کار دی، او د دې دپاره یو نیت یو تصمیم ضروری دی. یو خو خپل افغانان بیچارګان څلوېښت کلونو کې دومره واره او بیچاره دي چې زه دغه غږ نه شي پورته کولی. دوی ډېر آسیب پذیرې دي، د دوی نه څوک حمایت هم نه کوي. که نړیوال په دغه برخه کې اقدام ونه کړي او اقدام هم په قوت سره اقدام ونه کړي، دا زه فکر کوم دومره اسانه کار نه دی. ځکه د دغه جنګ سالارانو او د دغه کسانو چې دوی په دغه جنایتو باندې تورن دي، د دوی نیونه او محکمې ته راتښکودنه آسان کار نه دی. حتی طالبانو په دغه دوه درې کاله کې هغه کسانو ته معافیت ورکړی کوم چې په دغه ټله کې شامل دي، کوم چې په لویو لویو جرمونو کې شامل دي، لیکن دوی هغوی ته معافیت ورکړی.
ډېره مننه، سلامت اوسه شیرزای صاحب. که جنگی مجرمان اوس به حاکمم شي نو ګټه به څه، ځکه چې اوس څه شوي دي شوي دي. نو
سبا سمنا داسې نه ده چې بې ګټه وي او همداسې ووایي چې هرڅه شوي ده شوي ده، دا غلط خبره ده. هیله کوم مهمه دا ده چې عدالت په اصلي شکل په افغانستان کې تدویق شي او نړیواله ټولنې هم افغانستان سره صادق وي. مکه دی زندان پولیس افیل قومندان نو واسد وکاله مکه عبدالرزاق حریف فنو یو چا محکمه شو. اگر اتهامونه چې عبدالرزاق حریف باندې و، چې زه مرته معلومات لرم، عبدالرزاق حریف نه مکه بل کسو عبدالله ګل لومیده. اگر اتهامونه عبدالله اگر کارونه عبدالله ګل کتلو، اگر ورسته بیا عبدالرزاق حریف قومندان شو، دا شالن تلار یو چا پیدا سی یا محکمه ځان لپاره یو برنامه وسغوري ولا دغه محکمه کا. او افغانستان کې کوم شاهدان او کوم کسان چې پویدل چې نه دا عبدالرزاق حریف نه دی، دا عبدالله ګل کړی ده، دا پالر کله وو او چا د لاسرسی نه وو چې عدالت الله سي سایزي ورتي ګوره عدالت کامل نه شو. او عبدالله ګل هم شاه کار کله وو یا ابو ګل واخو چې عبدالرزاق حریف کله وو. عبدالرزاق حریف زبان دی بل تاسو رئیس او وزیر او مقامات دوی ته وظیفه ورکړی وو، نو بیا هم عدالت تعمیل نه شو په دغه شرایط چې اوس افغانستان کې یو جنګي حالات ده، یو بحران ده. دغسې خبرې ناممکنه ده. ما مخکې هم ویلی چې دنیا موږ سره صادق نه ده او دغه امکانات هم نشته. ګورئ که اوس موږ ونیسو چې سرزي ناکاري چې دې دغه انتحاري ډلې درلوده، څوک همت کوي چې لاړ شي یا افغانستان زلیل نه نہ اگر مصائبہ ہو کی یا شاہدی ورکی چھا جدی پہنٹاری کے سمات دوں گا کسان وزیر سے ویدہ جگا ہمت سکو رہی جگا امکانات نزلستا ویر ادا کم وقت سے امکاناتی وہ ماوائی سل جو ہے اس کانمت کے چھ امکاناتی اگر وقتا فریم مکرا وہ سمائی یوں حاصل یوں فرید دا دا ناممکن ادا چھے اگر اصلی عدالت پا افغانستان کے تعمیل شی تر سو چھے یو افغانستان پا خلا افغانستان خلے دغه زمینه برابر نه کی. افغانستان دلیل نه دغه زمینه برابر نشي. د افغانستان زبان له دا په دغه اوسنۍ شرایط کې ډیره مشکله ده. کدی صادق ده
په خوانی یوګوسلاویا کې دا کار وشو، د په نورو ځایونو کې شوی دی دا کار.
یوګوسلاویا او افغانستان ډیره فرق دي. ډیره کدی نړیوال ټولنه موږ سره ډیره صادق ده. دغه سازین افغاني او د طالبانو دلې چې اوس هم ګرځي دي بهر تزي سفرونه هم کوي. دوی په ملال کې خدای دې خد ښه شوای د ټول دنیا سره شوای د دوی ولې نه غوږ نه نیسي ماته منې. نو معلومه ده چې دوی خپل ګټو د پاره دوی له استفاده کوي او هغه تعلیمونه چې هغه تعلیمونه هم لري کړل، هغه جایزې چې ټاکلې هغه جایزې ورنه شوې ده، اوس هم تعامل هم کوي. ولې چې دوی له ګټه واخلي اوس هم تعالی مخکې هم داسې وو. یوازې د افغانستان دموکراتیک ګوند په دغه جنگی جنایت محکوم نه ده. کوم جنگی جنایت چې نور ډلې کړی ده، د افغانستان دموکراتیک ګوند دومره جنایت جنگی نه دی کړی چې یو کس راشي دغه بس یو قومندان د زندان به محکمه شي او دوسیه قتل شي یا ټوله قصور واشي خلکو یا نړیوال ټولنه واشي د افغانستان دموکراتیک ګوند باندې. دا بې انصافي ده، دا کله عدالت
بله
مجاهدین سے طالبان کا والا دورہ کی سے نکلا اس سے یہ اندر اس سے سرا روان دا اس دوی په خبر دغه کوم ستونزه چې اوس د دوی پسې لېږي دوی هغه د عمل ګزار شوې ده په دغه ګزار شوو خلکو وروي او خلکو مصروفي دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ کور ودان. ډاکټر صاحب سعیدی، مخکې یادونه وشوه چې د جمهوري حکومت په وخت ښه مناسب شرایط ول چې جنګي جنایتونه جنایتکاران محاکمه شوي وای، انتقالی عدالت عملی شوی وای. ستاسو په نظر ولې په هغه وخت کې دا کار ونه شو؟
خدمت عرض وکم چې عدالت نسبی دی، مطلق عدالت د الله تعالی په دربار کې زمونږ په انتخاب باندې. کمنګ تمام شهران سره ګډ وکړو، عزت رسیدو، باید په تدریج یو سلسله اصول ومنو. آیا عدالت ضرور دی که نه دی؟ جواب هاو ضرور دی. آیا دا منګه محکمې ته کشولای شو؟ نه، بعضی نشو کشولای، بعضی کشولای شو. زمونږ اولویت بل دی نسبت د عدالت ته. اما که چېرته څوک یې په نړیواله کچه باندې د دې دپاره زمینه سازي کوي، ودی کې بسم الله څه مشکل دی. اما خبره داسې ده، آیا دا چې اس ممکنه نه ده، اس په درد نه خوري او هیڅ لازم نه ده، فکر کوم دا ښه تاکید نه دی. دلته یو سلسله ملي ځواکونه دي، د هغه جملې څخه مدافعان منافع ملي یو حرکت یا یو صف دی چې غیر حزبي دی. هغې د عدالت انتقالي باندې باورمند دي، د تمامو دې ناخوالو سره په دې باندې باورمند استو چې که چېرته نړیواله ټولنه وغواړي د تمامو د دې اړیکو او امکاناتو نه خبرې څوک په کوم ځای کې څومره نړیواله ورسره شریکه ده، څه ورته دا شریکه ده. اما خبره په دې نه ده چې په کابل کې د عدالت تامین شي، دا په نړیواله کچه. هماغسې چې تاسو یادوري وکړه د نړیوال محکمې په اصطلاح په امکاناتو باندې، هو عدالت ممکن دی، نسبي عدالت ممکن دی. د عدالت تامینول د تربیه دپاره، د وقایې دپاره، د حق اخیستلو دپاره ضرور دی. دا چې ټول ونشي لږې هم وشي کړی، اما زه د افغان په توګه وایم چې زما اوسنی مشکل د حاکمیت د مشروعیت خبره ده. د دې دپاره نړیواله ټولنه افغانانو ته زمینه سازي کوي چې افغانان په خپل سرنوشت باندې تصمیم ونیسي. دا ماته ولګت لري. اما که چېرته دوی دا عدالت هم تامینوي، خو تامین دي کې ولې نه، څه مشکل دی؟ زه پکې مشکل نه وینم. تشکر.
اتمر صاحب، ستاسو نوبت دی. د عدالت په اړه موږ کله کله اورېدلی دي، د محاکمو په اړه مو اورېدلی دي چې یو څوک اعدام شوی وي، یو څوک وشل شوی وي، بیا هم ورځي محاکمه کوي. یو څوک ممکن یعنی په قبر کې هم محاکمه کوي، یو څوک ممکن په څو اعدامو باندې محکوم شي. نو په یو اعدام باندې یو سړی مري، نو دو مدریم ته څه دی؟ دا خبرې یو څه سمبولیک هم دي. دا که د تیر حکومت کې، د جمهوري دورې کې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون و، ډېر مصرف هم په دې کمیسیون کېدو، د څومره چې موریدلی ډېر لوی تشکیلات یې هم درلودل. دوی ولې حداقل دا مجرمان افشا نه کړل خلکو ته؟ که افشاوی یعنی ضرور نه و چې محاکمه ته راکاشه دی وای، ضرور نه و چې بندیخانه ته به ولي وای، حداقل دا نمونه کې افشا کړی وای. فکر نه کوي چې بیا به هم کومک کړی وو، لدی سره به کومک کړی چې په آینده کې څوک جرم ونه کړي.
ګوري، اصلا اول خو موږ دغه محاکمه ته یو لنډ نظر واچو. اکثر داسې شوی چې یو محکمې کې یو مجرم ته داسې سزا ورول شوی چې اعدام، په طور مثال بلې محکمې هغه ته برات ورکړی. اوس دلته یو لوی تفاوت سړی ګوري، یا به اوله محکمه غلطي کړي یا به دویمه محکمه غلطي کړي. په دغه دواړو کې خو یو غلط دی، ځکه یو اعدام بل برات ورکړی. دا هم یو مشکل دی زمونږ چې دغه محاکم څومره خپل کار دقیق ترسره کوي. زه په دې مطمئن یم چې په افغانستان کې، مخصوصا په افغانستان کې، ډېرې داسې شوي دي چې یو کس ته سزا ورول شوی او هغه کس بېګناه، او داسې یو کس ته په اصطلاح جزا نه ده ورکړل شوې چې هغه مرتکب د جرم. نو دغه دوه حالته هم یو مشکل دی چې که موږ داسې فکر وکړو په دغه برخه کې، یعنې یو ستونزه موجود دی.
دا که داسې وي نو اتمر صاحب باید نو موږ اصلا په دې خبرې ونه کړو چې په افغانستان کې جنګي جرم شوی دی، ځکه چې محکمو تر اوسه په دې اړه فیصله نه ده کړې. خبره هلته ده چې جرمونه شوي دي او هغه ادارې چې په دې برخه کې کار کړی دی یا یې وظیفه وه چې باید کار وکړي، هغوی باید اعلان کړی وای.
زما هدف دا ده چې زه وایم چې محکمې کې دوی صحیح فیصلې نه کوي، نه. زما هدف دا و چې زموږ په قوانینو کې همدغسې مشکلات موجود. یو محکمه یو سړي ته برات ورکوي، بل محکمه هغه په اعدام محکوموي. یعنی دا هم یو برخه د کار دی.
یعنی دا کار په نورو هیوادو کې هم تقریبا همداسې ده، یوه محکمه برات ورکوي بل سزا ورکوي.
بله، دا یعنی یو عام خبره ده. بل خبره دا ده چې دغه قوت آیا د بشر د حقوقو کمیسیون سره موجود و که نه؟ تر کوم ځای پورې چې زما یادیږي او ما د رسنیو د لارې نه اورېدلي دي چې دغه راپور د بشر کمیسیون د بشر د حقوقو کمیسیون جوړ کړی او دا یې ولسمشر ته وړاندې کړ. لیکن اول دا چې ولسمشر هغه منظور نه کړ، بل دا چې تر اخره پوره موږ همداسې پټ پاتې شو. د هغه کسانو نومونه چې په هغه لست کې وو افشا نه شو. او همدغسې په هغه وخت کې یو مصلحت روان و، مثلا د لویو لویو قاچاقبرانو نومونه وزیرانو به ویلي چې دغه لستونه موږ سره شته، لیکن تر اخره پورې دغه لستونه افشا نه شو. لوی لوی لیستونه ویلي چې موږ جاسوسان لرو د ګاونډي هیوادونه ستونه پنجم دلته کار کوي، لیکن هغه لیستونه افشا نه شو. نو دا د هغه حکومتونو د نیت پورې هم تعلق لري که دوی واقعا دغه غوښتل چې یو نسبي عدالت په هیواد کې راټینګ کړي. یعنې د دې امکاناتو چې دوی دغه سلسله شروع کړي جوزی نه باید دغه شروع سي. که موږ د هغه وخت نه شروع کړی وای، اوس به موږ یو څو قدمه مخکې تللي وو. یعنی موږ به هغه مرحلې ته رسېدلي وای چې اوس به دغه نورو کسانو دغه جنایت ته لاس نه پورې کوو.
ډېره مننه، سلامت اوسې. مخکې تر دې چې شیرزای صاحب تاسو ته درشمه، ښاغلی سعیدي غواړي چې په دې برخه کې څه ووایي. مهرباني کوئ ډاکټر صاحب سعیدي.
تشکر. د څوارلس کلنې وکیل مدافع تجربې پر بنیاد باندې هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي، یو دوه کاله یو څه کم دوه کاله هلته هم قاضي وم. یو حکم د ابتدایي دی په دې باقی دنیا کې، بیا حکم د مرافع دی. په مرافع کې مستقل حکم نه صادریږي، د ابتدایي حکم پر حکم باندې غور کیږي او د هغه پر بنیاد باندې مرافعیت د ساتیر ورکوي چې ابتدایي محکمه د پدغه 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 مواردو کې له سره غور وکړي. دا چې عدالت څنګه تامینیږي که نه تامینیږي، دا جدا بحث دی. د دې دپاره د حل لارې شته. که تکرار نه کوم، په هغه عدالت کې چې جمهور رئیس اجازه ورکړي او اجازه ورنه کړي، هغه په عدالت باندې ملنډې وهل دي. هماغسې چې په دیموکراسۍ او جمهوریت او قانونیت باندې په تیرو شلو کلو د جمهوریت کې ملنډې وهل شوې، په دا برخه کې هم له سره تخلفات شوي دي. او اوس چې موږ چاته د دیموکراسۍ او د عدالت او د قانون خبرې کوو، نو بیا راته وایي هغه مو چې په شلو کلو کې لیدلي دي، هغه بحث به پرېږدو، د هغه دپاره حل شته دی. اما بیا هم تکرارول غواړم، د تمامو شته ناخوالو سره دلته داسې لارې او قواعد مسلکي شته دي چې که چیرته نړیواله ټولنه وغواړي د نسبي عدالت د تامین دپاره امکانات برابر دي، په شمول د دې چې څوک حاضرولی شي او څوک نشي حاضرولی. هیڅ دي حاضر نشي د دې غیابي حکم صادر کړي، دنیا به پوه شي، افغانان به پوه شي چې او خلکو چې نفر مو ووژه تمام ژوند به د تعقیب لاندې است. سوال داسې دی چې عدالت په یو ډول باندې تامین شي چې د هغه په نتیجه کې تربیتي برخه، عدالتي برخه او یادانو دا چې په افغانستان کې اوس محاکم نشته، لسره نشته، قانون نشته، په دې چې مدون او مشروع قانون نشته. ما یو سارنوال ته د اوسني نظام وویل چې تاسو په وطن کې قانون نشته، هغه راته دې فرمانونه راوړ. مال دا دی چا دی؟ دا سړی په کوم مشروعیت باندې دا مسایل امضا کړي؟ ولنه په دې موضوع کې شته. ما ویل د یو سوال جواب راکړه، قانون اجراءات جزایی لري که نه لري؟ که لري ما ته راودیږه. تر اوسه پورې 15 شو چای جواب نه دی راکړی. په دې خاطر باندې دا به پرېږدو، اما په نړیواله کچه په عدالت کې یو سلسله قواعد او قوان به اصطلاح طرز العملونه شته چې د نسبي عدالت مطلق عدالت د الله تعالی په دربار کې دی، د نسبي عدالت د تعمین دپاره امکانات شته. دا زموږ د نن اولویت دی که نه دی؟ نه نه دی. مونږ اولویت مشروع حاکمیت. په دې خاطر باندې دا شیانو ته مونږ په ترتیب باندې وړاندې نه کړو، مونږ به کوم لازم او درستو نتایجو ته ورسیږو. تشکر او بخښنه ده.
مننه، اله سلامت اوسئ. شیرزاد صاحب، مخکې تاسو ویل چې باید که محاکمه کیږم ټول محاکمه شي، یوازې د خلق د دورې کسان باید محاکمه نشي. په هالند کې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2020 میلادي کال کې له څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه څېړنې له سره پیل کړي. محکمې ویلي وو چې په دې اړه باید ژر پریکړه وشي. په 2020 میلادي کال کې د افغانستان د همغه وخت حکومت له یادې محکمې غوښتي وو چې په دې اړه خپلې څېړنې وځنډوي. ولې د افغانستان د همغه وخت حکومت دا غوښتنه له دوی څخه کړې وه؟
دغه وخت غوښتنه و، ما وایي چې دغه زیان به موږ سره موافق نه صادق نشته په صداقت دغه کارونه سرته نه رسي، او دوی غواړي چې خلک همداسې په دغه خبرو فریب ورکړي او مصروف وساتي. صداقت په دغه کارونه نه شته. ګورئ، دوی یو 15 میاشتې مخکې په استرالیا کې یو وکیل اقصای وکړل چې یو د اصلي نظامیان په افغانستان کې چې حضور درلود، یو جزای کې یو ګزارش نشر کړه چې 11 کسانې دي وژلې ده او جنګي جنایت شوی ده. هغه وکیل ته نږدې 1 کاله سزا ورکړل شوه چې د نظامي اسرار افشا کړی ده. افغانستان خبر نظامیان داخل او وکیل چیک مسالی وکیل افشاخی دل تا اگر دلہ ہے سازمان چیر تو قضیہ کے لیے مداخلہ ہوتی یواز عدالت یواز دانه ده چه افغانان جنایت کرده، جنایت امریکایان هم کرده، تول ناتوم کرده، هر سب چه پا افغانستان که مداخله کرده، پاکستانیان هم کرده، ایرانیان هم کرده، ده هر زمین چه مو بره خواه افغانان و افغانان و بانده جنایی جنگی جنایت شده او پس صداقت دوی و سری او دو اگه وقت امکان لده چه افغانستان که یو مقتدر حکومت وی چې افغانستان حکومت یا افغانستان خلک دم پیش کی او صداقت
دلیل چې دغه سی حکومت ناراضی خو هم داده چې جنایتکاران معاف شوی دي او دغه سی او ایدیال حالت چې تاسو غوښتون کې اس شاید هیڅ وخت هم په افغانستان کې رانه شي.
او هم دا لورم جنایت جنایت لورم زیاتی کوم وخت شل کاله مخکې چې موقعی و چې مسئولیت و شو افغانستان دغه مسئولیتونه خراب کړه. هغه وخت چې جنګي جنایت معصوم نه شو دوی ته سزا ورنه کړي، اوس هم دغه نور خلک هم وایي چې مونږ ته جنایت ته ورسکه څوک نشته مونږ نه پوښتنه وکړي. نو دغه نور هم د شل کالونه مخکې اوس زیات شوی ده، اوس نه کېدای شي 10 کاله وخت نور هم زیات شي. په دې چې نه افغانستان کې داسې یو امکانات شته او نه نړیوال ده، ټولنې مونږ سره صادقه ده. نو بدبختي چا ته په غالب پاتې کېږي هم همدغه افغانان هم دغه اوس کوم خبرې دوست وایي افغانستان د قانون نه هېڅ قانون نشته. هر څوک هر څه چې کوي کوي. قانون د جزا نشته، قانون اساسي نشته، قانون د هېڅ شی د قانون په نوم څه نشته. هغه مسئولیتونه په حساب هر څه چې دوی وغواړي هماغه تدبیر کوي. او افغانان خلک افغانان هېڅوک هم جرات نه لري چې دوی په مقابله کې خبرې.
ډېره مننه. سلامت اوسئ ښاغلی نثار احمد شیرزاد، د سیاسي چارو شنونکی، په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، او همدارس د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سوزی نای خبر دیکھ چه باسم.